سلام لګر می مخکې لاس په جیش وځه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی. دوحا د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د امریکا ځانګړي استازي همداراز ویلي له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یکشنبې او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشرې ویلي که برخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یا هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د ویزا شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل له زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کېدو غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه وروسته لاغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو ترورستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفخه وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی. دغه ښار د کورونی ښار وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شو. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو. یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لوروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ. ګلوبل فند پرون وویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغیو په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي. له دغو مالي مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کیږي 2023 کال به د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وي. د طالبانو روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه مفصل رپورټ کې. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فنډ په نوم یوه نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالره اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنس یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوی ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یوه اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لکه راستنسو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.1 میلیون نوره اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فنډ د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنس یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات په کې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغې مالي مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ د ګوزڼ یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنجشنبه یې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغېزمن سوی، ځکه نو 2024 میلادي کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یوه بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات سوی او سږکال شمیر 3.5 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هره ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی د هرات ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه کومي کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کاریګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولي رشیدا څوک کاریګر په شي کې دي. بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کې وي او دې کار کوي ورځ سره افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوئ. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړې وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمی ده، دلی هوایو سړې دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل سي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یوه نوې کړنلاره تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلی چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په راروانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 68 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ غبرګونونه پارولی دي. لاغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. یوناما په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوي بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خپور شوي بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چې طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې قصاص شوي کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو یې اته کاله وړاندې او بل یې دوه کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورل او خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتعداد دوه کسان راوستو، یو کس یې اته مرمۍ ویست او یو بل نفر یې شپږ مرمۍ ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهال یې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلیرویشت ساعته.
ورزو ایران ته د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح د پیل شوو اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه ورسره لاغې پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یا د کاپ محدود په 11مه بعد مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2020 کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی.
په هغه کال په ټاکونو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 2.5% و چې په 1999 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل شوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. ماسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل شوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 20,000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورونیو چارو وزارت ته ولیږي. په ایران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسي جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 یې ښځې دي چې په 2020 کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې 2 برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د ښځینه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څیرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دوره 8 کلنه ده د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیما علي روغتي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ګامستای خوې دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره هم وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نور بستې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګامستایي خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسانه به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. اغل ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرزیان ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سیشنبه په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په یولس ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له دولسم ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلی چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له دولسم ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یوه بیلګه ده.
که واقعیت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نه سو په زنانو زایمان برخه کې نو شته دی چې وام خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات شپږم نه زیات تحصیل کړي د مار کې ودي خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي هغه انجونې او خویندې چې اوس یې حتی ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې د زده کړې کوي دوته دې اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکې دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اوریدل اصلا د دوو ورځو مخکنی رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې انجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ انجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سرګنې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سر راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له خونځیو نه ونلولي یعنی خونځیو ته ولاړې نه شي، بلاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ هغه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعریه چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خپرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه ان څه په تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته نه هیله ده خو سیږي. زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې و. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلته هم دا چې وم سمستر مونږ پیلې ده نو اوس مونږ په هنتونو نه وڅړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه؟
بله.
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللی؟
هغه وخت کې چې هغه نه مخکې نجونو باندې بندیز لګېدلی وو، هغوی ښوونځیو ته نه شوې تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر موږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړ شي، او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې موږ ورته امر نه وي کړی، نو ډیره سخت شي به وه. هغه نجونې چې موږ سره په پوهنتونونو کې وي، هغوی چې زده کړې کولې او خپل موږ چې څومره هیلې مو لرلې، نو موږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بد پښتانه چې موږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډیره موږ ته سخته وه.
که دا تاسو پانتون نه وای تړل شوی، اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کې دوته به دې څومره وخت پاتې و؟
کچیر مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی، زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې موږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولیږل، که چیرې زمونږ پوهنتونونه نه وای تړل شوی نو نن ورځ به زمونږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې، کیدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس که نه؟
بله، ان څه به موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي، ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. موږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ موږ له پوهنتون نه فارغېږو، د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هغه هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس هم موږ په تمه یو، اوس هم موږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ موږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت خوا نه به کومه ورځ داسې اعلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو موږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا هم وپوښتم چې دغه خبر، که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نور ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نور موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل مد هلمند سم.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خنشت دی، خنن ما سره صافی صاحب دی، دم درته سلام وای مننه. منګ دا د نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی، څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تاسو محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله سو په دا خبر چې مثال د خبرې د زموږ حکومت دا اکثره خوندې چې دوی بته پوهنتونونه د خړې دي. ان تاسو محترمه، دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ور دلته د مرکز ولایت کان تاسو محترم زداسې فهمه چې مثال د خبرې شو زینا ډاکټرانی کتن نسته، مثال ک نسایي ولادي برخه کې داغه چې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترم دستونی د درد لپاره، یعنی دلته کتن په علمن ولایت کې د ډاکټر نه سان تاسو محترم د ټولنی سخت ضرورت دی. او موږ هر وخت غوښتنه کړې د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو پانتونونه او دغه شونځي چې دی خلاص کې ځکه دلته ضرورت عام سم محترمه اوس ګوره د اکثر نامني چې دی د اکثر ځایو کې د بزمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډن کېږي دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه د مثال د خبرې د نارینه خو چې دی عام سم محترمه تلاشي کېږي مثال د خبرې د طالبانو عسكر دی تلاشي کېږي وځه چې خلک ساتي مثال د خبرې د شوز پلاس او د دن کې مواد ورک نه دا ګوره د دغه ستوند د عام سم محترمه پولیس مرنه لري بعد شزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي او د عام سم محترمه د اکثر خوندې دا چې خوندې ساتي مثال د تشکل کلمه جګړه ته رسیدو ده کونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی د خوندو په غاړه ده لاغو خدای خپل اتنه سماش په خاطر لو دي نو وس د دې د ذکر مثال د خبرې کارونه پر باندې وي دي هغه چې دې ډېر فخر زی په دیان سم محترمه موږ بیا غوښتنې یا بیا د خپل حکومت څخه غواړي چې باید د پوانتونونه او د شونځي لکه
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمی دی مثلا کپدی اړه باندې لګنو جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیما ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چې التب اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګې څنګه شم ویلې خو ک په ولسوالیو کې وخزه ناروغ ای او غواړي چې په ولسوالۍ کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنا باید مستونزمنه ده وس مشکله ده
بلې ان سم محترمه دلته سپات سنه تاسو مثال کا په ولسوالۍ کې چې هغه څه کلی او باندې کې د شخصي کلینیکونه ثاني په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمیر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترمه په سفر او بازار کې دلته وسیږي موږ ژوند دغه د ګرمتلو ولسوالۍ کې دي یعنی ان سم محترمه کشیرم تنا کوي هغه مثال د ذکر نه دي کړی وز خپل د سترګو لیدلې هاده تمام دلته زموږ یو گاونډي وو د نسایي ولادي برخې څنګه ته ورغلی د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د سام مرزي ته شزینه مرزي او ان سم محترمه چې دغه مثال یو هغه طبق نور سم انا ور خپل کوټه کینه هغه گاونډي ماته کسام اخته ورته تاسو د بازار ولا کراوتلې چې مثال د خبرې خدای پاک هم ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا یعنی کسام مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غوښتل څنګه ده باید د پانتنونو علاقې چې دا خوندې لوړې ذکر وکړي چې دایری مرزي په بخښ کې مثال دی معلومات زیات کان ته محترمه
ډیر زه تمنه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه یوازې دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې خصو تاړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنۍ غربت بي وزنۍ او په بیلابیلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي د یادونه وړ ده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامه روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیقه شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې ل افغانستان او په ځینو مواردو کې ل عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګن روختونونو په افغانانو وداندي عقیلې اسد تاسو ته راځم یو بل اوریدونکو مخلم ل دنا مورم بیا به خبرې کو مهرباني وکړئ څو کو لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکویانی مدهل من لزخ ان سبتاتا و ملمنیتا و بریدون کتا سلام و نورانجکم
وعلیکم سلام ستر مشیخ پرونی تاق بیان سب مگا نن پا دی بحث کهو چی دی خزو دی تعلیم ارتیا چومره دا او پا دی برخه که چومره دیر وقت تیر شو آیا فکر کهوی چی باید نور دی خزو خونزی او مکتبون خلاص شی؟
بلې ان سازما په ذکر سره دا وسنه و چې کومه پریکړه شوې ده چې زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته له اجازه ورکړل شوې ده دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان د سم دم تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره مشکل ستونزې نه یي پکې کې موږ نه چې درته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ د پاکستان ته یا نور منډې کوته زو ډیر مصرف نه مرسته کوي د ستونزې سره هم مخامخ کېږي نو درته د امارات اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزه اجازه ورکړي بشري چوکاټ کې د په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې شجه تعظیم وکړي هغه د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړي دا خو مې و لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګر ډېر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کاله یا دوه نیم کاله چې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس له هغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند سوي شایي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونونو څخه
اکبیان صاحب تاسو د خبرې په تایید د موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصل وه او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واورېد مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د نجونو ځکه مکتبونه خو د نجونو جلام و وسم جلا کیدلی شي ترسو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې ترسو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته هغه که د ډاکټرۍ کې که مطلب په نورو برخو کې که د زنانو دپاره وي که د مردانو دپاره وي تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کوي دا یو غټ ستونزه ده یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابر کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و د ویل چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنه دا واورم چې عقلا صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوي دغه اعلان چې وشو البته په محدودو ولایتونو کې د متوسط طب په اړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري او دې د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندې درکړه؟
ان صاحب کله چې ما دا خبر ولید نو زه باندې ډېره زیاته خوشاله شوم که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې موږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یولس ولایتونو کې نجونو ته یې زده کړو اجازه ورکړې ده موږ په دې هیله باندې چې دغه یولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي او موږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې موږ ته اجازه راکول شي ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي هغوی متخصصین شي ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي نو موږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې او د جریان کې چې د نجونو په انتونونو تړل شوی و سین ولایتونو کې بیا هم نجونو خپل نعمت یې پېستا کړو ته دوام ورکولو او ترین فارغ شولې خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په دې هیله چې ورس موږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ول چې نیما تیبیز د کړو په زینو ولایتونو کې دوام درلود راته ویل شي تاسو د تیب محصول زنه پیغام څومره به د نیما تیبیز د کړو په اړه باندې معلومات ولري په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره څه توپیر درلود او په کوم برخو کې فارقان ورکول دي یا ورکې وسم
ان څه په توپیر خو ډیر زیات دي ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه ته په هندي څخه فارغي کې متخصصین کې کې نو هغه کله چې ناروغ راځي نو د ناروغ غټول تشخیص هغه چې له تیم نه څوک فارغ شي هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتي بي سکړي چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری ته پکړی یا همداسي د انورو ګولیو یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي نو دوی نور د دینه خواته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ازینې مایندې روختون تر اورل کیږي او هغه د اولاد په زیګون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي د دینه غیر د نعمت بیس د کړو دغه ځکلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې لته نه فارغ شوی دی او لوړی ځکړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیره ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلې دي چې کله الته روختون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله دا وي هغه د مړي نیلامي نه هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغه حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینی ستونزه هم دا یادوي چې موږ دلته په روختونونو کې متخصصین نه لرو موږ خزینه ډاکټرانې نه لرو او دغه نعمت طبي زده کړې چې کومنجونو کړي دي دوی هغه مره د مریض په تشخیص باندې نه پوهیږي نو لامل هم دغه دی چې ډیر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي.
ډیره زیاته مننه. یعنی د نعمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نعمت طبي زده کړو مرکزونه فعال هم وو او پرانیستي وو چې له مخکنۍ فعالیت کاوه. اوس یو بل موضوع ته راشم. یو اوریدونکی دی دا بر واخلم بیا بیرته راځم. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم محترم ورور څنګه په خیر یا
ستړی مشیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت ارغنداول سوالی څخه د ټلیفون پر کر شم محترم ورور ستانم په بخښنه سره د یاد نیو دی ورور
د ما نوم اجملاند
اجمل صاحب ورور څنګه په خیر او راز په خیر ده
سلامت اوسئ د موږ د موضوع په اړه کراته وای مونږه د دې نجونو د زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چې ای ضرورت ورته
نه نه یو سلام بلې بلې او موضوع ته تعقیب کړل ان شاء الله یو سلام د خورتم سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم ورور لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو وویل مرد دا فکر څه خلیر منندوی یو زکه چې دا څولې تو کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې موږ غوښتنوم دغه چې په نورو ولایتو کې دا لړۍ وغزل شي مقصد زکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانو خوندې چې موږ ولرو یته ډیر سخت ضرورت ده نو غوښتنه زموږ د ولسم دغه ده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څه خبره پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای سم موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په دروختونو کې موږ وس داسې روغتونو نه ستا چې د خوندې یا نستانه څه پکښې کې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب لاري کنور دی او بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روختونو دا چې دغه تل اسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره نو دا چې مې نظر ورور
دغه زیاته مننه کوم نظر مو د دې واوري دل شو ز فکر کوم ورسته به اقلا صدم په دې اړه باندې وایي چې خپل چې د سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کم دي ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی نو په مجموع کې خپل په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او هغه چې شته دی هغه په مرکزونو کې غواړي ووسیږي ځکه یې لري پرتی ول سوالی ته تر سوچ دی ول سوالی خپل انجونی او خزي په طبي برخه کې او په روغتيي برخه کې ونه روزل شي ډاکټران نشي نرسان نشي ل نور سیمونه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورسي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزې مننه کو بیا ورسته به حتما ل اقلا صد نو پختم ل کندهار نه وريدون کې وچی دام ټینګار کوي چې په روغتيي او نور برخو کې دین جنته د زده کړو اجازه ورکړل شي اغلی اسد تاسو کرا ته په د دې اوریدون کې په څرګندونو هم کوم تبصره لري هغه مو کوي خو د ما پښتنه دل تاسو نه داده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک په خاپه فارغ شوی دی هغه ته ویلي چې لکتر لګه په دغه ولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولای شي اتمن بل کوم امتحان او پروسې نه تیریږي خو کچیر ته لیسې نه یو خونځي نه یو څو کال وروسته به فکر کوي چې مونږ د دولسم ټولګي په خاني فارغان ولرو او هغه به بیا دې ته چمتوي چې لاړ شي
ډیره مننه صاحب لیدی اوریدون کې مننه هغه ویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمينه ورته مساعد کو تر څو دلته مونږ خزینه ډاکټرانی ولرو نو زمونږ د افغانستان په ډیره ولایتونو کې هغه چې ورسته پاتې دي ځینې خلک کې هغه هغه خپل سیمه کې خپل لوړو ته خپل خويندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغه زده کړی وکړي مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي اول ته هغه د خزینه ډاکټرانو انشتونه احساسوي نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي نو کله چې تاسو په خپل سیمه کې خپل لوړو ته خپل خويندو ته د دې چې زنه ورکوي چې هغه زده کړی وکړي نو څنګه کولای شي چې تاسو بل ځای نه ډاکټر راشي او تاسو په ولایت کې کار وکړي یا تاسو په سیمه کې کار وکړي او تاسو هغه د میرمنو تاسو د خويندو تداوی وکړي نو دا خو بيخي نه ممکنه ده مخکې په دې باندې ډیر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډیری ولایتونو هغه لري پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لورو ته اجازه ورکړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خو بدبخت دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم څوک جرات نه شي کولی چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي ورځم ستاسو پوښتنې ته انسب تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما ویل کلیسی نه ملک لیسی نه یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري یا موږ به وکاله شپږ کال وروسته پوخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغه خوب یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتونه یا موږ به بیا وتوانی ګو چې کله سو ته اجازه ورنکړل شي یعنی دا تداوم د پروسه دلته وسقته ده دوه درې کاله کدا بیرته ونتړل شي نو که ووم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزی دا حکومتونه امکان به ولري
مان څه په د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راځي چې د نجونو خوندې ترلاسه شي ویلاګ نو ورسته کومنګا لو دولسم ټولګي هم ایس فارغان نه لرو او هغه چې په نورو کلونو کې فارغ شوی دي نو هغه ډیره هغه چې زده کړی کولی نو ټول په هنتونونو ته نوم لیکنی کړی وی او هغه په بیلابلو په هنځو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړی وو خپل زده کړو باندې ټولې بوختی وی کله چې هغه په ټولو ما په شمول باندې څنګه د ټول په هنتونونو وتړل شول نو نو هر هر کله مونږ په دې سم باندې یو چې زمونږ په هنتونونو ته وبې تکلې جزرا کول کیږي تر څو مونږ د زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بیرته دوام ورکړو خو دولسم ټولګي فارغان چې مخکې هم دغه موږ سره فارغ شوي وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي نو هغه ټول په هنتونونو کې وي کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي که چیرې اجازه راکول شي موږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړې دي نیمې باید سرته ورسو ځکه هغوی خو بیرته هغه پوهنتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي او هغوی چې دولسم ټولګي نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو
مننه دلته یو څوک راسره په تماس کې دی اورېدونکي غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړي مو شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مو شي
سلامونه مکه بولک سلامونه تاسو ټول کارکون کاریدونکو
مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مننه پښتون صاحب لتا سونه اورودی موږ د موضوع پاره
سروان صاحب دا د تعلیم خبره چې موږ څه کوو یا د روزنی خبره کوو یا د ډاکټر خبره کوو یا د پولیس یا د انجینر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی شعار دی یو عمل دی موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي دا اوسه تاسو تقریبا ولا ستندل صبر دن کی اخیشتي اوس په دغه کې به یو نه ویل چې زه تعلیم نه غواړم اما خبره دا ده چې دا ساي څه چی څه بیا خپل ځغ نه پورته کوم معنا ما په نظر مرتن هاو ډاکټر ته یا ډاکټري ته ضرورت نه لرو موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې باوجود د دې چې موږ دینی علوم ته ضرورت لرو د دینی علوم ورسته په عصري علوم کې او عصري علوم ته موږ ضرورت لرو کچیر موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره کچیر موږ غواړو چې جهان موږ ورته جنه موږ جهان ورته جنو اوس افغانان د خلکو سکار دي د خلکو د لاس علي دي افغانان موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم یعنی هر سره خپل په ولایت خبر دي په جوزجان کې دا یو مرکز یې مې حساب یو پولو سوالو کې یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پیزه قابلیت به یې هغه بیچاره غانی دغه شي نه انصاف دي کله شي چې بیل دولتي شپخانه د قابلیت کور ته ورلې بارځ خانس کور خراب دي 15 رم در تغوالي 20 رم در تغوالي بلاش کوونه ده نو دا کچيري په دغه ارڅ کې روزنه وشینه او نظام کومک وکي د روزنه په ارڅ کې د تعلیم او تربیه ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې په هره کړیا کې به یو قابلیت دی قابلیت او بل خبره ده ده انصاب چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر ونیو ساده تاسو مل منه کوي هغه انتقاد کوي یعنی وک کوي یا بل کوي یا 15 پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات او اصل قانون نه دی پاس نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا موږ خبرې تر ګوټاره او تر شعار نه باید ترونه دغه جنو بلځه پورته کې اسلامي امارات مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي ادوار شو سره شینی او خبرو سره وکي چې ورور استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري چې نه دی دایبو لري نو چې استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري زما لري ولنه ورته لري خو زم دغه شی وګړې هم دغه شی د پر د افغانستان هم د پر د دې جامعه هم استاد ور او سواته ضرورت لري او خو زما لري هم لري زما خور هم لري استاد خور ورته لري زما خور دغه خبره څوک نه کوي انسان
مننه قاری صاحب پختون ز فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو دی خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی دوی غواړي چې ک پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي د دوی کوټه ورزی یا تلاشي کوي باید خزینه وي دوی په ډیرو برخو کې د ترجیح ورکوي خو هڅ کلا یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکي فعالیت وکي او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي یو شی چې غواړم چې یاد کړم غدا دې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویل دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکړي خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او عادی ته دوام ورکوي څو خبرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پوخانی مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواری سره خبرې کولې همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یو کړن لاره کار کوي نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغه سی وکړن لاره ترتیب کوم چې هغه بل شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق ورکي د هغه ټینګار دا و چې طالبان مازی په دې برخه کې پلمې جوړوي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کوم ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي عقلی اسد په مجموعی توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کړي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې د بندیز دوام وکړي پنځونو باندې د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوئ چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل دا د شیانو له کبله او که ستنې شي آیا ټول یو که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي تېرو حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې اوس ټولې په کور باندې دي په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوړو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي خو یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پونځي ماسله چې پونځي په نمایي کې د طالبانو د ورستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله صدوه کوربت له تاسو نه مننه او له هغه اوریدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه. همدلته یې پای ته رسوو. تر بیا خی چاري.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 سمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.